امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو ماشامنی خبرونی پیل سوی د خبرونی په پیل کې تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
جمهور رئیس اشرف غنی وای چې د افغانستان په حکومتي قوه او فشار زیات شوی خو حمله هغه کسان کوي چې د افغانستان بربادي غواړي د شیعګانو په یو جماعت کې په مرګانی برید کې دیش کسان وژل شوی دي او د ناتو او روسیا ساده د لومړي ځل لپاره پر ورکسل کې مشترکه غونډه کوي
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې دا حمله هغه څوک کوي چې د افغانانو بربادي غواړي خو افغان ځواکونه هیڅ څوک نسی ماتولی د کابل په دشت بچی کې د شیعګانو په مسجد دانمارګ حمله شوې په دې باره کې به د خبرونه په لړ کې د خپل همکار څخه معلومات واخلو دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان او سیمې نړۍ په اړه په دې خبرونه کې اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د افغانستان په حکومتي قواو باندې فشار زیات شوی دی خو په افغانستان کې اوسنۍ حملې هغه کسان کوي چې نشي کولی د جنګ په میدان کې د افغانستان دولتي قواو ته ماتې ورکړي او د افغانستان بربادي غواړي ښاغلی اشرف غني وویل
فشار شته اما فشار ځکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني پیږي چې د جنګ په میدان کې موږ ته شکست نسي راکوي په دې پیږي چې پسل دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې نو ځکه اوس یواز واقعا دا فردی انتحار نه ده دا دوی ته سیاسی انتحار ده
د رویټرز خبری اژانس د یو تازه ریپورت لمخې د جمعې په شپه د کابل د دشتې برچی په سیمه کې د شیعګانو په جماعت کې مارګانۍ حمله شوې ده یو امنیتي مقام وویل چې دیرش مړي راوستل شوي دي مګر د تلفاتو دقیق شمېر تر اوسه پورې په سمه توګه نه دی معلوم ولایتی چارواکي وایي چې د غزنی ولایت د اندړ په ولسوالۍ د طالبانو برید په شا تمول شوی دی چارواکو ویل چې تیره شپه ځانګړو ځواکونو د دغه ولایت د اندړو په ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د ولسوالۍ مرکز د طالبانو نه ونیو او د هغوی برید په شا وتمباو د ناټو او روسي استازي په بروکسل کې یو مشترکه غونډه کوي چې د افغانستان په شمول په یو لړ مهم موضوعګانو باندې به خبرې کوي د برکسل نه د ایپی د خبري اژانس د ریپورت خلاصه به زمونږ همکار اشق الله رحیمزوی تاسو ته درووري
د ناټو د عمومي منشي ین ستولټنبرګ دفتر په ویلامي کې ویلي دي چې د دې سازمان استازي بعد همدې میاشتې په شپږشته مینیټي د بلجیم په پایتخت برسلز کې د روسي د استازي سره وګوري د ناټو عمومي قمندانی هم په همدې خار کې ده دا به په خپل ذات کې یو بیساره ملاقات وي پیلامه کې بلشبی چې د روسیې د استازي سره به د افغانستان او یوکران د وضعیت ترڅنګ د نظامی تطبیقاتو پر وخت د جنجالونو او اشتباهاتو د خطرونو د مخنیوي په حق له خبري وشي د ناتو او روسیې شورا د غونډې اجنډا تل مشکله وي ځکه روسیا په دې کې زړه نازړه ده چې د یوکران په حق له خبري وکي روسیې په 2014 کال کې د هواد کریمیا سیمه د ځان سره ونخلوله تمکیږي چې د غونډې پر مهال د دواړو خواونه تاوده او جدي بحثونه وشي عاشق الله رحیمزوی امریکا غاک واشنگتن
تاسو زمونږ غاک د واشنگتن نوري د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریک ټیلرسن د سعودي عربستان او عراق ترمنځ د روغې جوړې په لومړی مستقیمه غونډه کې ګډون کوي ټیلرسن چې د منځني ختیځ او جنوبي اسیا د څو هیوادونو په سفر وتلی تر ټولو لومړی ریاست ته سفر کوي د سعودي عربستان او عراق مشران وایي غواړي چې خپل خراب شوي روابط بیرته عادي کړي او متحده ایالاتو ورته د منځګړیتوب وړاندیز کړی دواړو هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې د تفاهم او هماهنګۍ مشترکه شورا جوړه کړي او خپل سیاسي اختلافات د مذاکرات لارې حل او فصل کړي او د تجارت لپاره لاره خلاصه کړي. ټیلرسن د دغه شورا په افتتاحي مراسمو کې ګډون کوي. همداراز ټیلرسن د افغانستان په باب د مذاکراتو په خاطر پاکستان ته سفر کوي. متحده ایالات وایي غواړي چې پاکستان سره په افغانستان کې د سولې او سیاسي ثبات پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي. د متحده ایالاتو دوه پخوانیو جمهور رئیسانو جورج ډبلیو بوش او بارک اوباما په امریکا کې د موجوده سیاسي بې اتفاقۍ او انشقاق غندنه کړې. دواړو د امریکا په موجوده سیاسي حالاتو باندې د تبصرې په زمن کې ویل چې په هیواد کې د زورګوی او تعصب نه ډکه فضا به بېرحمۍ ته لاره خلاصه کړي او د راتلونکي نسل اخلاقي ارزښتونو ته به نقصان ورسوي. بوش او اوباما پرون د پنځمې په ورځ په نیویارک کې د آزاد مارکیټ او امنیت لپاره د بوش په ملي مؤسسه کې ګډه وینا کوله. بوش ویل چې په امریکا کې او په عمومي توګه په ټولنه کې تضاد او د سیاستمدارانو منفي څرګندونې د دې سبب شوي چې د ټولنې اخلاقي معیارونه راولویږي او د سیاسي مخالفت په وجبه و غیر انساني فضا چې بنیاد یې په بېرحمۍ ولاړي رامنځته کړي. که څه هم چې دواړو په خپلو ویناو کې د ټرمپ نوم په خوله وانخیست خو په غیر مستقیم ډول یې پر هغه باندې نیوکې وکړې او د څرګندونو مستقیم هدف یې هم جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ و. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. د چین د کمونیست ګوند مشرانو د ګوندونو نسم کانګرس په زمین کې د دیموکراسۍ عدالت د تامینولو غږ کړی خو د کمونیست ګوند دغه دریز او ژمنه په مستقیمه توګه د سیاسي مخالفانو د ټکولو او د بیان په ازادۍ باندې د قیداتو لګولو سره په تضاد کې واقع کیږي. د چین حکومت د حقوق پوهانو په بیانونو باندې پابندي لګولې او کوشش کوي چې د انټرنیټ لخوا د بیان ازادۍ سلب کړي. سیاسي ناقدین وایي چې د کمونیست ګوند مشران د خپل قدرت او اقتدار د برحاله ساتلو په خاطر د قانون د حاکمیت شعار نه ناوړه استفاده کوي او خپل استبدادي دور جاري ساتي. په بیجنګ کې د چین د کمونیست ګوند نونسم کانګرس روان دی. لویدیځو قدرتونو په چین باندې غږ کړی دی چې سیاسي مخالفان له بند خوشي کړي او د بیان د ازادۍ او انفرادي حقوقو احترام وساتي خو عملاً کومه خاصه اغیزه نه ده کړې او د کمونیست ګوند مشران د سیاسي استحکام او ثبات په نوم د مخالفانو په ضد اقدامات ته دوام ورکوي. جمهور رئیس شی جین پینګ ژمنه کړې چې دیموکراسي ته به وده ورکوي او د مخالفانو غږ به نه ځپي. د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې د جمهوري ګوند مشرانو د حکومت بودیجه منظور کړې. د سنا مجلس غړو د پنځشنبې په ورځ په 150 موافقو او 49 مخالفو رایو سره د بودیجې مسوده منظور کړه او په مالی قوانینو کې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا وړاندې شوی بدلون هم منظور کړ. ټرمپ وایي غواړي چې د مالیجاتو په قانون کې اصلاحات راولي او د مالیجاتو کچه راکته کړي خو ناقدین وایي که دا بودیجه په موجوده حال منظور شي په کال کې به 1.5 تریلیون ډالر یعنی 1.5 زر میلیارد ډالر د امریکا په ملي پور باندې بوج زیات شي. دیموکراتان دغه اقدام مخالفت کوي او د بودیجې په خلاف د پنځم په ورځ رای ورکړه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا وخت په واشنگټن کې د سهار 10:08 دی. قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونه کې هم واوریدل چې د کابل په دشت برچی کې د شیعهګانو په یو مسجد ځانمرګ برید سوی. په دې باره کې به له کابل زموږ د همکار اکرام شینواری څخه معلومات واخلو. اکرام شینواری صاحب سلام، که د دې ځانمرګ حملې په باره کې معلومات راکړئ. مهرباني وکړئ.
بلې، لکه تاسو ویل نن ماښام 6:00 د کابل د دشتي برچی په سیمه کې چې د کابل ښار د لسمې حوزې پورې تړلې ده، د امامي زمان په نوم د شیعهګانو په یو جومات کې یو ځانمرګي بریدګر ځان پورې تړلې چې اورېدونکو توګه چاودنه وکړي، چې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د خبرونو د رئیس محمد اسماعیل کوسی په وینا په دې برید کې دغه برید له ځایه تر اوسه 15 تنه مړي او د 15 ټپیان روغتونونو ته د کابل امبولانس په واسطه انتقال شوي دي. خو په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې د دغې برید د قربانیانو شمیر زیات دی. البته دا لومړنی معلوماتي او د کورنۍ چارو وزارت هم امریکا غږ ته دا پیښه تایید کړې ده، ویلي دي چې یو ځانمرګي بریدګر برید کړی دی. په ځینو رپورټونو کې د مړو شمیر تر دېرش ښودل شوی دی او د ټپیانو 50، خو د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت تر اوسه دا شمیر نه دی تایید کړی.
کورمودن ډېر مننه. دا زموږ همکار له کابله اکرام شینواری.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15.
د ننګرهار د ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې د تیرو 15 ورځو راهیسې د وزیرو تنګې سیمه کې داعش او طالبانو په خپلو کې جګړه پیل کړې چې اوس هم روانه ده. او ولسي استازو وایي چې حکومت باید په دغه سیمه کې عملیات وکړي، کنه نو خوګیانی ولسوالۍ ته سخت خطر پېښېدلی سي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د خوګیانو په وزیرو کې لا د حکومت دوه مخالفو ډلو داعش او طالب وسلوالو یو بل ته نیولې مورچې نه دي پریښودي، کله یوه او کله بله ډله برلاسي کیږي. دا جګړه له تیرو 15 ورځو راهیسې پیل شوې. حکومت پکې دواړو ډلو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کوي، خو ډیر زیانی ولسی وګړي ګالي. د جګړې له سیمې نه ګڼي کورنۍ پخې وباسي او خوندي سیمو ته تختي. دوی وایي د شپو تیرولو درکې نه دی معلوم، خو کسرونه سوري تشي. احمد سیدم د خپلو اولادونو سره د وزیرو تنګی کې روانې جګړې په تیخته کړې او وایي لای د کورنۍ ځینې غړي د جنگ په سیمه کې پاتې دي. د خوګیانو ولسوال مبارز خادم امریکا غږ ته ویل تر اوسه له 200 ډېرې کورنۍ د وزیرو له تنګي راوتلې او په بیلابیلو سیمو کې اړولې، خو بیړنۍ مرستې لا نه دي ورسېدلې.
حلق تراوتل هو سوا تعداد مون ته حساب را کړ شوی لري چې هو سوا پورنا دمون ساحه تا غ ساحه ته چې زمون د امنیتی ساحه لاندې دي، چې هغه چمتلا دا کګا دا او سخار ته تدې دي. سو د شاو خوا په دې د ولسوالۍ شاو خوا دی په دې شوی دي.
د ننګرهار ولایتي شورا مشر احمد علي وایي که د خوګیانو په جګړه کې حکومت مداخله ونه کینو دغه ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ کېدای شي.
خوګیانی ولسوالۍ ونیسي او دا د کابل لارې باندې هم اثر لري، ځکه چې دیو کيو وایي خوګیانو ولسوالۍ ونیول نو کولای شي د کابل لارې هم بند کړي.
دوی وایي حکومت دی په خوګیانو کې د داعش او طالبانو په ضد قوي پوځي عملیات پیل کړي څو سیمه امن شي. که څه هم تر اوسه د حکومت مخالفو ډلو داعش او طالبانو خپلو کې د روانو جګړې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو ځینو حکومتي سرچینو ویلي چې داعش ډلې له طالبانو تازه ځینې سیمې نیولې دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې پر افغان ځواکونو فشار زیات شوی، خو دا فشار د دې عمل دی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په دې پوهیږي چې افغان ځواکونه نسی ماتولی. جمهور رئیس غنی نن د جمعې په ورځ د وریښمو لارې د ښاروالانو 12 غونډې ته وویل په نړۍ کې هیڅوک افغانان نسی ماتولی. پام وکړئ په دې حقله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی چې پر افغان ځواکونو باندې فشار د دې لامل دی چې افغان حکومت وسلوال مخالفان او ملاتړي په دې پوهیږي چې هغوی افغان ځواکونه نشي ماتولی او بیلونکي دي. جمهور رئیس غنی چې په افغانستان کې د روسي او خونړیو تروریستي بریدونو وروسته نن د جمعې په ورځ پارک کې د ورېښمو د لارې ښاروالانو 12 غونډې ته وینا کوله، ویل چې په نړۍ کې هیڅوک افغانان نشي ماتولی.
فشار شته، اما فشار ځکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني. پیگی چه ده جنگ پا میدان که مکتش کست نسی را کن پا ده پیگی چه پس لده نه دوی او ده دوی پلویان با سخت فشار لاندی. نزدکه اوز یوازه واقعا ده فردی انتحار نده، ده دوی تا سیاسی انتحار ده. دا دوی دی چې بایلودین کې دی نه موږ.
جمهوریت غنی د دې غونډې بهرنیو میلمنو څخه خبرې مننه وکړه چې تېرې می میاشتې په 11مه په کابل کې د خونړي تروریستي بریدو سره یې دغه خاطره راتګ ته زړه ښه کړی او په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. جمهوریت غنی ویل چې افغانان ژوند غواړي او د ژوند لپاره سوله کې اوسېدل غواړي.
د افغانستان سیاست د عزت سیاست. موږ چغې نه وهو، موږ کنځلې نه کوو، موږ سوله غواړو، موږ ژوند غواړو. موږ غواړو چې بیا ټول آسیا ټول نړۍ په سوله کې ژوند وکړي. موږ پیغام د سولې ده، اما په عین حال کې ټول پوسی آشای چې خوشحال خان ویلې د ټول افغانانو خاصیت ده. چا چې وهلی سر په سنگ ده ما سره لای سر په درد ده.
په روانه اونۍ کې د افغان وسلوالو مخالفانو په پکتیا، غزنی او کندهار کې د افغان امنیتي ځواکونو پر مرکزونو ډله ییز ځانمرګي او د موټر بم بریدونه وکړل چې له امله یې په لسګونو افغان پولیس او د ملي اردو سرتېري مړه او ټپیان شول. د افغانستان د دفاع وزارت د امنیت وسلوالو طالبانو په دغو بریدونو کې د هغو پوځي وسایطو څخه هم کار اخیستی چې په یو شمېر ولایتونو کې د افغان ځواکونو څخه په جګړه کې نیولی دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري وایي چې وسلوال مخالفان یې پر افغان ځواکونو فشار راوړی شي خو د ماتولو توان یې نه لري.
ګوره دوی غوښتل چې په افغانستان کې مراکز جوړ کړي، شوراګانې ټولې را انتقال کړي، دوی ونه شو کولای. په افغانستان کې دا شرایط دوی لپاره نه آماده دي او نه د وسلوال پوځ په دې سطحه کې دی چې دوی ته اجازه ورکړي، ځکه موږ اوس قوت او وسلوال پوځ ډېر غښتلی شوی دی. نو زه تاسو ته ویلی شم چې دوی یو کار کولی شي چې جګړې ته ادامه ورکړي، دوی کولی شي چې فشار زیات کړي، مګر دوی تاسو په دې باور وکړي چې دوی د جګړې لارې هیڅ نوه موفقیت لاسته نشي راوړلی.
جنرال وزیری د وسلوال طالبان د رواني اونۍ بریدونو ته په اشاره وایي چې په دې کې شک نشته چې وسلوال مخالفان د دغسې بریدونو په ترسره کولو غواړي، دا وښیي چې هغوی لا هم زور او قوت لري.
تاسو پوهیږئ چې پخوا چا د طالب نوم نه اخیسته، ویلې چې داعش او القاعده او نور تروریستي ډلې بې خوې دي، مګر اوس ټوله نړۍ ویي چې هم طالبان او هم نوري تروریستي ډلې دا تروریستي ډلې دي، باید دوی مخه ونیول شي.
خو جنرال وزیری دا هم مني چې وسلوال مخالفان جګړې ته دوام ورکولی شي. د ورېښمو د لارې د ښاروالانو دولسمه غونډه نن د جمعې په ورځ د جمهوریت محمد اشرف غني په وینا پرانیستل شوه. ټاکل شوي چې دې غونډو په ترڅ کې به چې سبا ته به هم دوام ولري، د افغانستان د یو شمېر ښارونو ښاروالان د ورېښمو لارې په اوږدو کې د پرتو ښارونو د ښاروالان سره خپلې تجربې شریکې کړي. پارک نن غونډې ته د جمهوریت غنی سربیره په زیربینایي چارو کې د جمهوریت غنی سر سلاکار ډاکټر محمد همین قیومی، د خار جوړولو وزیر سید سادات منصور نادری، د کابل سرپرست خاروال عبدالله حبیبزی او د نړۍ د خارونو د مجمع رئیس ډاکټر کوک یونګ هونګ هم خبرې وکړې. ویناوالو د ورېښمو د لارې په تاریخي، اقتصادي او فرهنګي اهمیت او دغه راز په دې لار کې د افغانستان د مقام په اړه خبرې وکړې او د ورېښمو لارې د ترانزیټي او سوداګریزو همکاریو د پیاوړتیا او سیمې ییزې پراختیا په برخه کې ډېره مهمه وبلله.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
قدر من اوریدونکو، اوس په مکری زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن رپورټ ته چې لکندوس څخه راستولې دي او وایي چې په بغلان کې ځوانان د کار د نشټوالي له امله غیر قانوني کارونو ته لاس اچوي، غلاګانې کوي، لارې نیسي او یا هم له وسلوالو سره یو ځای کیږي.
د بغلان یو شمېر روسیدونکي ځوانان وایي چې دوی د بیروزګارۍ له امله تنګ شوي دي. زده کړې کړي خو د کار روزګار درکې نه دی معلوم. دوی دا هم وایي چې د کار د نشټوالي پر وخت مجبور دي اقلن د خپل جیب د مصرف لپاره یو څه پیسې پیدا کړي، او هغه ځوانان چې له بیروزګارۍ زوريږي غلاګانی کوي او یا هم له ناسمو خلکو سره ناسته ولاړه کوي چې په نتیجه کې د ټولنې نور خلک ترې پازابېږي. دغه ځوانان وایي چې د دوی اکثر ملګري چې یو څه پیسې درلودې د کورنۍ خوا خارج ته ولېګل شول، او هغه چې دلته پاتې دي ځینو یې اوس په نامشروع لارو د پیسو د پیدا کولو په خاطر غلاګانو او شوکو ته لاس اچولې. د مرکزی بغلان څو تنه اوسیدونکي د بیروزګارۍ او په سیمه کې د جګړو او نامنۍ په اړه داسې وایي.
په بغلان کې خوله کاروبار نشره، ځکه چې ټول ګان نوي ځوانان یعنی هڅه کوي چې خارج پر ولاړ شي، او بعضې هڅه کوي چې مخالف ډلې یعنی ډلې پورې همدغه کاروبار وجه ده چې ټول خلک کار نه لري، او بعضې خارج پر مخه کې، او بعضې بس مخالف ډول تلار شي و ځوانان دي چې اقتصاد ضعیف ده بل هر چی خصي واد لري یعنی خو تحصیل کرده دي خو کار نشته ربا نشته بس مخه خارج بلو کوي د دې در څنګه نور غلاګان يم کوي د خلکو روته وړي شپې له خونه خلک هم ډیر په عذاب دي دینه بعد خلک چې لږ راسوده دي هغه بیا د بیکار نه په عذاب دي کوي کار نه لري او اقتصاد ضعیف ده دولت زمينه نه مساعدي چې دوی باید یو کاروبار باندې ودرې
عبد الله يم د بغلان مرکزی اوسیدونکو يم ځوانان ډیر بیکاره دي دا چې کار نشته دا وظیفه ورته نشته دا ټول انداز لنډه غر ګرځي څوک چرسي ده څوک پړی ده څوک بچا باز ده څوک مرماز ده څوک خارج تزي نو ګډ وډي ده څوک یو ځای کې مري څوک بل ځای کې مري نو دا د کار نشته نام نه دی او بل ځوانان ته څوک وښنه ورکي څوک ورته زمينه نه مساعده کوي چې کار وکړي ټولن ته دغه یوازینی غټ ستونزه ده چې موږ یې نو خسته خسته ځوانان دي تکړه تکړه ماشاءالله ځوانان دي څوک په 400 څوک په پړډرو او څوک نور ملکونو ته سفر کوي نو دا معلومدار ده چې غټ ستونزه ده هم د دولت لپاره ده هم د جامعې لپاره چې په جامعې کې نام نیمه استراتیجی
هغه کورنۍ چې ځوانان لري دوی هم ویره لري چې کاولادونه یې وزګار وي کې د شی پټولنه کې د ناوړو کارونو د کولو سبب او د دوی لپاره سرخوګي جوړ کړي نو ځکه د سالم پاتې کېدو په نیت خارج تلیږي د شمال ختیځو ولایتونو باسواد ځوانان هم د کار او دندو د نشټوالي لامل پر دولتي ادارو نیوکی کوي چې د دوی لپاره د کار زمينه نه ده برابر کړې د دغو ولایتونو ځوانان اکثر په قچاقي لارو ایران او ترکیه ته ځي هغه ځوانان چې ایران ته ځي او بیرته راستنیږي اکثر په مخدره موادو هم روږدي شوي وي د مرکزی بغلان اوسیدونکو نوریه محمدی هم وایي چې د بیروزګاری ستونزې یوازې د نارینه و نه بلکې هغه جونې چې لوړ تحصیلات لري د هغه اکثر جونې له تعلیم وروسته په کور کې ناشتي دي نوریه زیاتوي چې د نارینه لپاره دنده او کار نه پیدا کیږي نو د خزو لپاره به کار او دنده لکومه شي
د وخت کې پول د جیبش نه داشته باشه یا دوزی میکنه وایي بویس میشه کې خانواده ما
ځوانان چې وزګار وی غلاګانې کوي او ټولنه خرابيږي کله چې دوی پیسې و نه لري او غلا کوي نو ټولنه ته هم زیان اوري او کورنۍ هم له ستونزو سره مخ کیږي هغه زیاتوي چې بیکاری د ځوانانو هغه ستونزه ده چې لامل یې هر کال یو زیات شمیر لوستي او نالوستي ځوانان په قچاقي لارو خارجي هیوادونو ته ځي چې یو شمیر د زینو پیخو پر رامنځته کېدو سره خپل ژوند هم له لاسه ورکوي ګلریم یزمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري
او اوس په مکړې دی رپورټه د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دفتر رئیس چې زوی په افغانستان کې په جګړه کې وژل شوی د استازو د مجلس په هغې غړي انتقاد کړی چې د ښاغلي ټرمپ شخصي خبرې افشا کړې دي نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريالي زلتیکا هوک په رپورټ کې ووري
د سپین ماڼۍ د دفتر رئیس جان کیلی چې په خپل هم د سمندري ځواکونو متقاعد ستر جنرال دی د استازو په مجلس کې د فلوریدا ایالت په استازي فریدریکا ولسن په دې خاطر انتقاد کړی چې په نایجر کې د یو وژل شوی امریکایي عسکر د کونډې میرمن سره د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ خبرې افشا کړې دي د فلوریدا ایالت استازي میرمن ولسن ویلي و چې جمهور رئیس ټرمپ په نایجر کې د وژل شوی عسکر د کونډې سره په خبرو کې د هغې خاوند ته سپکاوی کړی متقاعد جنرال جان کیلی چې خپل زوی هم په افغانستان کې په جګړه کې وژل شوی په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د استازو په مجلس کې د فلوریدا ایالت د استازي فریدریکا ویلسن لخوا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د خصوصي خبرو تر افشا کېدو وروسته دومره حیران شو چې د خپل ذهن د آرامښت لپاره د آرلنګټن هدیرې ته ولاړ په دې هدیرې کې اکثره هغه امریکایي پوځیان ښخ دي چې د هیواد نه بهر په جګړې کې وژل شوي دي ښاغلي کلی په دې هکله داسې وویل
walked among the stones some of whom I put there
تقریبا یو نیم ساعت می په هدیره کې تیر ک هغه تیګی می ولیدې چې ما په خپل د وژل شو عسکرو په قبرونو یې خوي ځکه هغه زمونږ په امر جګړې ته تللی ول او حالت وژل شو دی د فلوریدا ایالت استازي میرمن فریدریکا ویلسن د هغه عسکر د میرمن سره واچې په نایجر کې د وسلوالو په کمین کې د څلورو نورو امریکایي عسکرو سره وژل شوې و د میرمن ویلسن په وینا جمهور رئیس ټرمپ د دې اسکار میرمن ته ویلی و چې خاوندې په پاوس کې د شاملېدو پر وخت په دې پو وچی څه به ورسره کیږي د سپین ماڼۍ د دفتر رئیس جان کیلی وایي چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ورسره په دې حق له مشوره کړې و چې په نایجر کې د وژل شوو امریکایي عسکرو کورنۍ ته څه وایي
I said to him sir there's nothing you can do to lighten the burden
ما ورته ویل چې خاغلیه داسې هیڅ شی هم نشته چې تاسو یې وکي او د دې کورنۍ غم پې کم شي. ښاغلی کلی د ټرمپ هغه ادعا هم تایید کړله چې مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما ورته په افغانستان کې د زوی تر وژل کېدو وروسته تلیفون نه وکړی، خو تر څنګ دا هم ویل چې په ښاغلی اوباما د دې کار په خاطر انتقاد نه کوي. خو د استازو په مجلس کې د فلوریدا د خلکو استازي فریدریکا ویلسن د همدې تیرې پنځشنبه په ورځ د سپین ماڼۍ د دفتر د رئیس د انتقاد په جواب کې داسې وویل:
Let me tell you what my mother told me when I was little. She said,
اجازه راکئ هغه خبر درته وکم چې مور می راته کله چې زه ماشومه وم کړی و. هغه راته ویل چې سپای خای ټول شپه د سپوږمۍ درنا پوري وغابي، خو دا مسله هغه وخت په ستونزه بدلیږي کله چې سپوږمۍ بیرته د سپی په مقابل کې وغابي. د امریکا نظامی چارواکي چې په نایجر کې د څلورو امریکایي عسکرو د وژل کېدو په حق له تحقیقات کوي، تر اوسه هیڅ کوم ډلې په دې عسکرو د برید د کولو ادعا نه ده کړې. خو په هغه سیمه کې چې دا برید پکې شوی دی، نه یوازې د القاعده بلکې د اسلامي دولت یا داعش پورې تړلې ډلې هم فعال دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
په کندهار کې د انارو سوداګر وایي چې سش کال د دې مهم زراعتي پیداوار کیفیت او کیمیت دواړه سم نه دي. زموږ خبریال عزیز الله پوپل د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ ته تللی او د انارو له باغ لرونکو سره غږېدلی دی.
کنداری انار نړیوالو مارکیټو ته د لیږد بهیر د ارغنداب ولسوالۍ د انارو له دې باغو څخه پیلېږي. په وروستیو څو کلو کې بهرنیو مارکیټو ته په صادرېدو سره زیات شهرت او د ښه کیفیت لاړخه د نړیوالو بازارونو اعتبار هم ترلاسه کړي. د کندهار د دې مهم زراعتي پیداوار د حاصل رسیدو سره سم سلګونه کسانو ته د انارو په باغونو کې کارونه موجود دي. ځینې له درختو څخه انار راپرې کوي او ځینې نورې بیا د مارکیټ لپاره په کریټونو کې ځای پر ځای کوي.
ماته څلوېښت زره تنخوا راکوي د میاشتې، بس دغه کریټونه د ورځې یو سل څلوېښت یو نیم سل کریټ ورډه کوم.
او دا خاص زده کړ غواړي نسبت هغه عادي کاریګرو ته ستاسو یعنی د وساکار په توګه
و و و و زده کړ غواړي چې څلور پنځه کاله ډکنه کې دا انار اسانه نزد کیږي، زور غواړي. زما پنځه ویش کاله کیږي چې دا کریټونه ډکوم.
خو سش کال بیا د تیر کال پر خلاف د انارو سوداګر کم حاصل ته ګوتنی سي او زیاتې چې له تاوان سره مخ دي. کوچنی سوداګر یې د حاصل تر رسیدو مخکې باغونه رانیسي. آجی شریف الله وایي سش کال یې تمه درلوده چې که څه هم حاصل کم دی خو نرخ به یې لوړ وي، اما داسې ونسول. دا چې ولې جواب یې نوموړی داسې وایي:
موږ دا فکر دی او دا موږ ویلي وو چې موږ ته دا زمینه برابره شوې ده د یین د مارکیټو، نو هغه نه وسول. د خلکو باغونه هم ګران خرڅ کړه، باغوالان پر ټینګ و چې لوړې خرڅ کړي او سوداګر هم ګران رانیول، نو هغه زمینه نه سوه برابره. نو اوس یې په دې خاطر پاکستان ته ځي چې هلته مرزانه دي، پروش نه لري، انار اصل یې کم دی.
ارغنداب په کندهار کې د پنځو ولسوالیو څخه یوه ولسوالۍ ده چې د انارو زیات حاصلات پرې کیږي. د میزان یا اکتوبر میاشت په دې ولسوالۍ کې د انارو د حاصل د راټولولو موسم دی. په دې موسم کې د منطقې ډېری ځوانان د انارو له درخت څخه انار راټولوي. سش کال د انارو حاصل که څه هم کم دی، اما د کیفیت له پلوه څخه انار ښه بلل کیږي.
د خبرونه په پای کې د مهم خبرونو غټکی او ځلې بیا. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې حمله هغه شبکې او د هغوی طرفداران کوي چې د نوموړي په وینا د هیواد بربادي غواړي. ولایتي چارواکي وایي چې د غزنی د ولایت د اندر پولیس والی باندې د طالبانو برید په شاه تمول شوی. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د رویټرز د خبري اژانس د یو تازه رپورټ له مخې تیره شپه په دشتي برچي کې د شيګانو د هجوم سره مرګانه برید شوی. یو امنیتي مقام د رویټرز خبري اژانس وویل چې دیرش مړي راوستل شوی دي، خو د تلفاتو دقیق شمېر تر اوسه پورې په سمه توګه نه دی معلوم. په داسې حال کې چې د امریکا خارجه وزیر ټیلرسن د سعودي عربستان او عراق ترمنځ د روغې جوړې او تفاهم په شورا کې د ګډون لپاره ریاست سفر کوي، د امریکا د خارجه وزارت وایندې میرمن هیدر نوریټ په سیمه کې د ایران د منفي رول په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د خارجه وزارت وایندې وویل نه یوازې دا چې ایران په عراق کې تخریبي رول لوبوي، په ټوله سیمه کې د متحده ایالاتو اندېښنې زیاتې کړې دي. همداراز ټیلرسن د افغانستان په باب د مذاکراتو په خاطر پاکستان ته هم سفر کوي. د متحده ایالاتو چارواکي وایي پاکستان نو غواړي چې په افغانستان کې د سولې او سیاسي ثبات پرمنځ کولو کې ورسره مرسته وکړي. د شمالي کوریا د خارجه وزارت د یو لوړ پوړي مقام په قول واشنگتن باید هرومرو د شمالي کوریا د یو اټومي طاقت په توګه په رسمیت وپیژني، ځکه چې د اټومي بم درلودل د شمالي کوریا لپاره د مرګ او ژوند مسله ده. لوړ پوړي مامور چوي سون دا خبره نن په مسکو کې وکړه.
د امریکا راغښنا رادیو ډیر درنور دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده، خو هیر مونسي چې زموږ بل خبرونه د امریکا راغ آشنا رادیو سره د روغتیا خبرونه ده. په دې خبرونه کې د زړه د خطرناک ناروغي په اړه د خبرونې د میلمه ډاکټر سره خبرې کوو. تاسو زموږ سره اوسئ.